سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم او د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلې دي. دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په خپل ټوټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن، د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. امیر خان متقی چې په څلور ورځني سفر تیره جمعه پاکستان ته لاړ، پرونی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخیستې. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ ویل هیله من دی چې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د معتدلو سیاستونو له خپلولو سره لګاونډیانو سره دوستانه اړیکې وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم بللی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي افغانستان د بشري بحران او طبیعي آفتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. دغه دفتر نن په یو ټویټ کې لیکلي اټکل کیږي اقلیمي بدلون به د خلکو پر ژوند نور فشارونه هم راولي. د اروپایي ټولنې د دې دفتر د ټویټ له مخې د وچکالۍ او سیلابونو په څیر د نورو طبیعي آفتونو خطر کولی شي د افغان وګړو وضعیت لا خراب کړي. د اوبو متخصصانو او ځینو څېړنیزو بنسټونو ویلي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخته وچکالۍ تجربه کوي. د افغانستان د د تنظیم ملي ادارې په 2021 کال کې ویلي د پلازمېنې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 2 متره ټیټه شوې ده. مرستندویو بنسټونو ویلي وچکالۍ او اقتصادي بحران په افغانستان کې د بېوزلۍ سطحه لوړه کړې او دا مهال څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. لازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د تگزاس ایالت د آلن ښار په یو شاپینګ مال یا پلورنځي کې پرون شنبه یو وسلوال سړي په ډزو سره 8 کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د چارواکو په اوله ویلي حمله کوونکی وروسته د پولیسو په ډزو وژل شوی. چارواکو لا هم د قربانیانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو عیني شاهدانو ویلي په قربانیانو کې ماشومان هم شته. عیني شاهدانو ویلي دوی یو بل تن یې هم لیدلی چې یا ظاهرا پولیس یا هم د شاپینګ مال ساتونکی و چې بې سد حالت کې پر ځمکه پروت و. تېره اونۍ هم د په کلیولند کې یو کاست په ډزو سره 15 کسان هغه وخت وژل چې لومړی یو گاونډي ورڅخه غوښتنه وکړه چې هوایي ډزې دې نه کوي ځکه ماشوم یې ویده دی. د اوکراین د استراري خدماتو د چاودیدونکو توکو شپږ متخصصان د روسیې د توپونو په ډزو سره داسې وخت وژل شوي چې په خیرسون سیمه کې د ماینونو په شنډولو بوخت و. د اوکراین د استراري خدماتو ادارې پرون دا خبر داسې وخت ورکړ چې د پلازمېنې کیف په ګډون د اوکراین په زیاتو برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وغږول شول. او د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن یکشنبه جنوبي کوریا ته ورسید. جنوبي کوریا او جاپان هڅه کوي په خپلو کې ډیپلوماتیکي اړیکې په داسې حال کې بیرته ورغوي چې د شمالي کوریا له اټومي ګواښونو او د چین له زیاتېدونکي قاطعیت سره مخامخ دي. د کیشیدا الوتکه نن د سیول پر هوایي ډګر کې ناست او دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی وار دی چې د جاپان یو رهبر جنوبي کوریا ته رسمي سفر کوي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشئ او د خبرونه التام ولولئ. په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې د نن د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دي. هغه تیره شپه په اسلام آباد کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سره هم لیدلی دي. په دې اړه به یو مرکه هم تاسو ته خبره کړو.
په دې ټولو ګوندونو باندې د پاکستان د ISI او د پوز نفوذ دی او دا ورته راوستل شول تر څو پورې هغه ستراتیژیکي او هغه مهاله ګټې چې دوی په دې منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې لري د دغه تعامل له لارې نه هم دوی ترلاسه کوي.
د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راوتي خلکو ته مرګ ژوبل اړولې.
سیلاب راغی، کوټې یې ړنګې کړې، دیوالونه یې ړنګ کړل. زه خپله هم د سیلاب یې وړلم، ماشومان مې وړل، څلور ماشومان د مونږ شهیدان شول. اوس یو څه د بې درکه ده.
د افریقایي واد کانګو جمهوریت کې هم سیلابونه راوتی دي او لږ تر لږه 200 کسان تر دې دمه مړه شوي.
نور از کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده. پوهیږم چې میړه مې ژوندی دی خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره نن په پاکستان کې کتلې دي. د راپورونو له مخې دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز امنیت په اړه باندې خبرې شوې دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر نن په یو بیان کې ویلي امیر خان متقی د پاکستان د پوز مشر سره کتنه کې په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ په برخه کې د پاکستان له مرستې مننه کړې. امیر خان متقی چې پاکستان ته په څلور ورځني سفر تللی تیره شپه یې په اسلام آباد کې د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم کتلې دي. د دې لیدنې یو ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي متقی غوښتي چې افغانانو ته حق ورکړي خپل استازي خپل وټاکي او ترخوای افغان ماشومان زده کړو ته پریږدي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو له درې اړخیزې غونډې وروسته د طالب او پاکستاني چارواکو او سیاسيونو ترمنځ د لیدنو کتنو دوام. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته پاستول شوی او معلوماتو کې ویلي چې د پاکستاني پوز لوی درستی د عاصم منیر د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیمه ایز امنیت او د خلکو تاګ او راتګ کې اسانتیا او افغان کډوالو اړوند مسایلو په اړه هر اړخیزې خبرې شوې. بلخوا د پاکستاني پوز د عامه اړیکو دفتر نن سهار خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د امنیت د ښه والي په هدف د میکانیزم په پیاوړتیا بحث کړی. د پاکستانی پوز خبر پاڼه کې زیاته شوې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د امنیت د خوالي په موخه له پاکستان سره ګډ کار مهم بللی او تر خوای په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ په برخه کې د پاکستان له مرستې مننه کړې. د پاکستانی پوز خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوې چې د پوز لوی درسیزي د طالبانو د اوسني رژیم په ملاتړ ټینګار کړي او پر دې هم هوکړه کړې چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره خپل منځي اړیکې جاري ساتي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې مخکې تر دې پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی خاورې ته نا امني له افغانستانه پیښه ده او د افغانستان امن یې د پاکستان او سیمې امن بللی دی. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام چارواکو بیا په پاکستان دا تور پورې کاوه چې له ترهګرو ملاتړ کوي. هغه دا چې پاکستان رد کړی ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د وزارت سرپرست تیره شپه د پاکستان د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره هم لیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي د لیدنه کې د افغانستان او پاکستان پر ګڼو دوه اړخیزو مشترکاتو سیاسي، تجارتي، ترانزیتي او اقتصادي ګټو خبرې شوي.
دغه راز د ناستې ټولو برخوالو ټینګار وکړ چې د دواړو همسایه هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ترمنځ نږدېوالی راسي او په ازادانه ډول دي د دواړو ولسونو لپاره د تګ راتګ زمینه برابره سي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې مولانا فضل رحمان، سراج الحق، محمود خان اڅکزي، ایمل ولی خان او یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی و. خو د دې ناستې یو ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي د لیدنه کې امیر خان متقی غوښتي چې افغانانو ته حق ورکړي چې خپل استازي خپل وټاکي او تر خوای افغان ماشومان زده کړو ته پریږدي. هغه تیره شپه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د ټولې نړۍ د دنیا عالمانو د مشرانو اولادونه زده کړې کوي او په کار ده چې افغان ماشومانو ته هم دا حق ورکړل شي. ایمل ولی خان دا هم لیکلي چې متقی ته یې ویلي پاکستان کې ترهګریزو پیښو کې د افغانستان له خاورې د ګټې اخیستو شواهد ښکاره شوي او اړینه ده چې په افغانستان کې د ترهګرو امن پټنځایونه له منځه یوړل شي. طالبانو د هغه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو وړاندې ویلي چې افغانستان کې هیڅ ترهګر نشته. دا دعوی داسې مهال کېږي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو او د عوامي نېشنل ګوند په ګډون خپل یو شمېر پاکستاني ګوندونو ښکاره ویل چې د پاکستان په خاوره کې هغه ترهګر ځای پر ځای دي چې افغانستان کې بریدونه کوي او افغان خاوره یې ناامنه کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې د دغه هیواد د پوز له لوی درستی جنرال عاصم منیر سره نن کتلی دي او تر هغه مخکې د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره هم لیدلی او په دې سربېره چې د چین او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره درې اړخیزې خبرې هم کړې دي. په همدې ارتباط باندې یو امریکا هم لرو. زموږ همکار مرسلین ارسلا د پاکستان د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د امیر خان متقید لیدو پر مسله د سیاسي چارو شنون کې شفیق همدرد سره امریکا کړي او په فایل کې ترې پوښتنه کړي چې د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو دریز څومره مستقل او رغنده کېدای شي.
کومو کسانو چې د متقید سره کتلی دي په یو پیج باندې د داخل کو راټول لول او هغه هم د بهرنیو چارو د وزیر سره کېنول دا په ډاګه کوي چې په پاکستان کې په ټولو ګوندونو باندې د پاکستان د پوز په ځانګړې توګه د استخباراتو نفوذ ښکاره دی. ځکه کله هم په یوه پیج یا په یوه صفحه او یا په یوه قطار مذهبي ګوندونه او قومي ګوندونه هغه نه دي سره راټول شوي، ځکه د دوی دغه موقفونه هم په تیرو تقریبا څلور څلوېښتو کلونو کې ډېر زیات د افغانستان په اړه متفاوت و. محمود خان اڅکزی او د ایمن ولی خان پلار اسفندیار ولی او د هغې نیکه دغه د افغانستان په اړه باندې یو فکر درلود. مولانا فضل الرحمن او قاضی حسین احمد کومه ډله چې ده چې اوس سراج الحق د دې مشري کوي، د دوی فکر د افغانستان په اړه باندې بند و. نو د دې نه دا څرګندېږي چې په دې ټولو ګوندونو باندې د پاکستان د آیس آی او د پوز نفوذ دی، او دا ورته راوستل شول تر څو پورې هغه ستراتیژیکي او هغه اوږدمهاله ګټې چې دوی په دې منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې لري د دغسې تعامل له لارې نه یې هم دوی ترلاسه کړي.
د پاکستان د لوی دستیز د دفتر لخوا کومه اعلامیه چې ورکړل شوې ده په دې کې ویل شوي چې د طالبانو بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د لوی دستیز ترمنځ د ډیورن کرښې د مدیریت او دغه راز د ګډ امنیتي میکانیزم د طرحې نهایي کولو په اړه خبرې شوې دي. نو په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو حکومت په افغانستان کې په رسمیت نه پیژني، په داسې لویو مسایلو باندې بحث او نهایي کول یې څونه اصول دی د نړیوالو اړیکو له اړخه؟
که دولتونه یو بل په رسمیت باندې ونه پیژني، بیا په دې اندازه باندې پروتوکول ورکول د یو غیر رسمي هیواد د بهرنیو چارو وزیر یا د ډیپلوماټانو ته زه فکر کوم دا د نړیوالو اصولو د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو چې د هغه خلاف ورزي ده. نو دغه ټول مسایلو ته په کتو سره پاکستان له بده بخته بیا هم دوګانه لوبه کوي له یوه طرفه د نړۍ سره د هغه وختونو لکه په شانګهای غونډه کې چې مطرح شولې، لکه په نورو نړیوالو سټیجونو کې چې د نړیوالو خوانو مطرح کیږي چې هغه یو ټول شموله حکومت دی، هغه د ښځو د کار ازادي او د زده کړو حق دی، هغه د ټروریزم سره مبارزه یاد دی ډلو په اړه باندې چې په افغانستان کې اوس شته دي دغه په اړه یو واضح پالیسی ده. که یو طرف ته پاکستان هغه طرف ته ولاړ دی، لکه د بل طرف هم وینو چې د دوی خصمانه پالیسی چې دا اوس هم روانه ده، او په دغه سکړونو سره داسې پروتوکول ورکولو سره زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو حقوقو او د نړیوالو اصول او روابطو نقص کوي، او دا لومړی ځل نه دی بلکې طالبان قدرت ته رسیدلی دي په بار بار دوی دغه کار ترسره کړی دی، او دوی په دغه کار سره په منطقه کې په افغانستان کې خپل استراتیژیکي منافع او ګټې ویني.
د طالبانو حکومت پلاوی او پاکستانی چارواکو پر اقتصادي او تجارتي مسایلو هم خبرې کړې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاسو په نظر اقتصادي او تجارتي اړیکې او راکړې ورکړې څونه متوازنې او پر اصول ولاړې دي؟
په دې تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې د بد وضعیت د جنگونو دي، پاکستان هر وخت له دغه حالت نه سو استفاده کړې ده. زموږ ډېر افغانان چې دغه طرف ته کډوال دي، او زموږ ډېر صادرات چې دي له بده بخته په پاکستان باندې متکی دي، او هغه هم زموږ د کنهنیز حاصلات چې دي یا میوجات او دغه شیان چې دي، دا کله د میوې فصل لا ورسیږي نو دوی بیا خپلې دروازې د دې په مخ باندې بندوي، او چې زموږ کروندګرو ته ډېر لوی زیانونه رسیږي. نو دغه د پاکستان کوم توکي چې دي هغه منځنۍ آسیا ته چې دي د افغانستان د لارې نه د ترانزیت کیږي، خو له بده بخته زموږ لارې چې کله کیږي چې کله زی هغه یا په تورخم او یا هم په سپین بولده کې تخلیه کیږي، او کله د زموږ د حاصلاتو موسم را رسیږي نو بیا دوی زموږ په باندې چې دی هغه دروازې بندوي. نو دغه بیلانس چې دی غیر متوازن دی، او زه فکر نه کوم چې په دغه ناستو یا په دغه خبرو سره هم په دې کې یو څه تفاوت رامنځته شي.
د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد چې پاکستان ته د امیر خان متقید سفر او د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو سره د غدې لیدنو کتنو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
وربشو ننګرهار ته د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وروستیو سیلابونو د راوتلو په پایله کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه څلور ماشومان مړه شوي او دوه نورې ژوبل دي. سیلابونو د خلکو پخې کروندې هم له منځه وړي او کورونه یې ورته نړولي دي. سیلاب ځپلي د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وروستیو سیلاب ځپلو ته د مرستو په اړه څه نه وایي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
زه خپل هم چې د سیلاب یو وړلم، ماشومان مې وړل، یو څلور ماشومان دي، موږ شهیدان شول.
روح الله نومېږي، د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. وړ مشپۍ سیمه کې راوتلي سیلاب څلور ماشومان یوړل چې د درېو جسدونه یې موندلي او یو یې لا هم ترېتم دی. د ځاني تلفاتو په ګډون یې د کور ودانۍ په کنډواله بدله شوې او د غنمو پوخ حاصل یې هم د سیلاب اوبو له ځان سره وړی.
بیا له غنه وروسته چې داسې یو شل منټه نه وې تېر شو، ګورو چې سیلاب راغی، دا کوټې هم ړنګې کړې، دیوالونه هم ړنګ کړل. زه خپل هم چې داسې سیلاب یې وړلم، ماشومان مې وړل، یو څلور ماشومان دي، موږ شهیدان شول. اوسه یو چې دا بې درکه ده، معلومات یې نه کېږي تر اوسه کره، او هغه درې خو چې دا مخه یو ځای کې پراته دي چې ده
په سیمه کې خلک وایي راوتلو سیلابونو نه یوازې د روح الله کورنۍ ته مالی او ځاني زیان اړولی، بلکې هلته یو شمېر نور کورونه هم نړولي، لسګونه جریبه کرنیز ځمکې تخریب کړي او د خلکو رسېدلي فصلونه د سیلاب اوبو وړي. د کامې ولسوالۍ د خاص کامې سیمې یو بل اوسېدونکی سمیع الحق:
موږ تر ډېر غټ مالي او ځاني تاوان نه ورسېده، او اوس هم په یېره کې مای چې حکومت زمونږ غم وکړي او که غم زمونږ ونه کړي، نو موږ کېدای شي سیند بس ګدي کس نه واړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې هم راوتلو سیلابونو او تیزو بادونو خلکو ته ډېر مالي زیان رسولی دی. د خوږیاڼو ولسوالۍ یو اوسېدونکي نوید حیدر نن ازادي راډیو ته وویل:
هغه کړي چې تر ډېره پورې د بزګرانو فصلونه پکې د منځه تللي دي او زیات زیانمن شوي دي. عبارت د لوخې د لوی کلی ارغچ وزیر لګړی حکیم آباد ادوړونه خیر مې نو زین نور صاحب داس شتون لري چې پاغه کې په زیاته پیمانه باندې رسیدلو فصلونه بزګرانو زیانونه اوختي دي.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی جاو رحمان سرګن بیا وایي د کاروانګرو اقتصادي وضعیت خراب دی او ټوله هیله همدا فصلونه وو چې هغه هم سیلاب تر یوړل. د کاروانګرو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي:
ډېر سخت زیانمن شوي دي، سرړونه ورته رسېدلي دي، فصلونه ډېر د منځه تللي دي او غربت ډېر زیات دی. نو د همکارو موسسو مشرانو هم هیله ده چې د یادې دکانانو سره مرسته وکړي او دغه مشکلات حل
کړي. د ننګرهار ولایت په ګشتي ولسوالۍ او خپله د جلال آباد ښار په بیلابیلو ناحیو کې هم د سیلابونو د راوتو له امله خلکو ته د زیانونو دا وختو خبره شوې ده. پیښو ته د رسېدو په چارو کې مو د طالبانو د دولت وزارت څخه زیانمنو ته د مرستو رسولو او د وروستیو سیلابونو د راوتو په پایله کې د وختو مالي او ځاني زیانونو په اړه وپوښتل، خو چارواکو یې ځواب را نه کړ. د ویلو ده چې تیر کال هم په افغانستان کې سیلابونو افغانانو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه واړول چې تر ننه یې خلک د ناوړو پایلو له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. وربشو د افریقا کانګو جمهوریت ته هلته د کانګو په جنوبي ولایت کې وو کې چارواکي وایي د سیلابونو او د ځمکې ښویېدنې په پیښه کې د مړو شمېر تر 200 کسانو زیات شوی. په اغیزمنو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د کانګو په ګاونډي هیواد روونډا کې بیا د سیلابونو له کبله نږدې 130 کسان مړه شوي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کانګو جمهوریت کې چارواکي وایي تر سیلابونو او د ځمکې ښویېدنې تر پیښو وروسته ګڼ کسان لا هم ورک دي. زیات زیانونه په کاهلا سیمه کې خلکو ته اوښتي دي. په دې سیمه کې یو محلي چارواکي توماس بیکنګ نن یکشنبه خبرلانو ته وویل چې تر اوسه د 203 کسانو مړي پیدا شوي او د نورو د پیدا کولو عملیات روان دي. وروستیو طبیعي آفتونو یوې زیانمنې سوې جنتیلا نداګي جیمانا د فرانسې خبري اژانس ته وویل:
نور زه کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده. اوس باید ځان ته د بیدېدو ځای پیدا کړم. پوهېږم چې میړه مې ژوندی دی، خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي.
په نیاموکوبي کلي کې بیا په سلګونو کورونه ویجاړ شوي او د ژغورنې کارکوونکي د مړو د موندلو عملیات پر مخ بیایي. د سرسلیب نړیوالې کمیټې یو کارکوونکی اسحاق هابا مونګو د ژغورنې د عملیاتو د ستونزو یادونه کوي:
na tuko tunawazia ke na zenye zilienda mu mai.
فکر کوم په سین کې بزیات مړی پراته وي تر درې ورځو وروسته به په سترګو ښکاري او اندېښنه لرو چې له دې وضعیت به څنګه تیریږو د مړو لپاره زیاتې خلطې نه لرو د هغو کارونو لپاره چې کوو یې بودیجه هم نه لرو او دا تر ټولو لویه ستونزه ده
د کانګو جمهوریت په جنوبي ولایت کیبو کې سخت اورښتونه د سیندونو د ډکېدو او د سیلابونو د بهېدو سبب سوي او ګڼ کلي یې زیانمن کړي دي په وروستۍ ورځو کې د یوګانډا او کینیا ځینې برخې هم د سختو اورښتونو شاهدانې وې تېره اونۍ په رواندا کې چې له کانګو سره پر پوله پروت دی سیلابونو 199 کسان مړه کړل
راپورونه مرکې او اوریدونکي
ورزو روزګان ته په روزګان کې د یوې کورنۍ سل په بخښنې سره په روزګان کې داسې کورنۍ هم شته چې په یو کلي کې البته چې لږ تر لږه سل کسان یې نابینا دي دغه کورنۍ د دهراود ولسوالۍ کې دي او ویل کېږي چې د راپورونو له مخې دوه پرله پسې نسلونه په سترګو څه نه ویني د دې کورنۍ مشران وایي ازادي رادیو یوازینی رادیو ده چې د دوی غږ رسولو لپاره ورغلي خو دا کورنۍ د خپلو ځانونو لپاره خواړه څنګه تیاروي او نور کارونه څنګه مختوړي په دې اړه باندې جزئیات په دغه رپورت کې
په سترګو دا نابینا کسان د اورزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د میاندو په سیمه کې ژوند کوي د دې شمیر اوس نږدې دی او کلی په اندازه دی او نږدې د دغه یو کلی ټول کسان په سترګو نابینا دي د دې شمیر تر سلو زیات دی ټول د یوې کورنۍ دي او دا څلورم نسل دی چې له موره پیدا وي او نابینا وي که څه هم د دې شمیر اوس د یو کلی د خلکو په اندازه دی او دا څلورم نسل دی خو تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې او ازادي راډیو یوازنۍ راډیو ده چې د دې تر کلي یې په لومړي ځل ځان رسولی څو د دې غږ تر نورو خلکو ورسوي د دې کورنۍ مشران وایي دوی د افغانستان په یو شمېر ډاکټرانو ګرځېدلي خو وایي شی ورسره نه ده سوي
وروره نوم یې عبدالله کیم زه به تقریبا د 40 کال یم دا زموږ ناروغي چې د وروره زه درېم پړاو یم یعنی نیکه مو پلار مو زه نو هاینده نسل چې موږ یم دغسې پړاو په پړاو روان دي موږ د دې تداوی لپاره وروره تر کابل پورې کندهار داسې بعضې بعضې ځایونه مو غوښتي دي نو دوی راته وایي چې دا دغه ناروغي ده نوروي به بولي که چېش بولي دا ناروغي ده دا چې نور دولتو ته ولاړ نه شي موږ یې نه شو کولی
هم حکمت الله جان دی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ د میاندو د کریا اوسېدونکی یم نور جامر مشکل دغه دی چې زموږ د ګډه کورنۍ مثال دا چې په سترګو یعنې محبوب یا محلول جوړه نو تقریبا چې دا مې سلو کس په کې نو دغه شي د اولې شپې څخه بیا راځه در شپږتو په ځکه زه د 15-16 کاله به په دواړو سترګو روره نابینا په دغه ناروغۍ به روزنې ځم چې موږ مرسته دغه مشکلات پېښ کړي چې کوم موږ دغه د بل ته لاس محتاج یا مثال موږ روزنې ژوند د بل په لاس کې که چېرې هغه موږ سره همکاري ونه کړو موږ کار داسې نه محدوده پاتېږي موږ سره ورو که چا همکاري وکړه واوه که نه کار دغسې پاته دی
د دې کورنۍ ټول غړي وایي دوی د تګ او خوراک پر مهال او په نورو برخو کې د یو چا مرستې ته اړتیا لري او د مرستې پرته هیڅ هم نسي کولی په سترګو د دې نابینا کورنۍ غړي وایي د دوی سره تر اوسه پورې هیڅ یو چا مرسته نه ده کړې او راتلونکي نسل یې هم د سترګو د جید مشکل لري دوی غوښتنه کوي چې راتلونکي نسل دې وژغورل سي
محمد ریم دی د میندو د کلي اوسېدونکی یم د دغه ټوله میدینو د دغه کورنۍ سرپرست یم هغو مو سوسه دا غوښتنه ده چې کومک ورسره وسي او دا مو غوښتنه ده چې دغه انسانان چې دي دا باید وګوره سي که دوی کار کولی سي په د ډاکترانو په دغه کې دلته د مخنیوی وسي که نسي کولی مثلا د داسې کومک وسي خارج او بلې خواته دې مو واستوي چې دا مخنیوی او دغه مرض ورک سي ګسره کې دا انسانان چې دي ډېر په تکالیف اخته دي اوس سل کسه دي سبا به زر کسه وي
د په سترګو د دې نابینا کورنۍ دردونه بلا نور هم ډېر سي ځکه دوی زیاتوي چې اوس ورسره څوک دوستي نه کوي او دوی اړ سوي دي چې په خپلو کې سره دوستي وکړي بل خوا ډاکتران وایي چې د دوی د کورنۍ د غړو د یو شمېر کسانو درملنه ممکنه ده او دغه راز راتلونکي نسل یې هم ممکن وژغورل سي په دې اړه مو په اورزګان کې د عمومي داخلي متخصص ډاکتر ضیاءالرحمن نیازی پوښتلی دی
نو دوی دغه تاریخه چې موږ واخیستله او دوی چې دا کوم لکه معلومات حاصل کړه دا داسې کنجنیټل افات دي دا ناروغي چونکه دا خو هغه کم معلومات چې موږ کوو دا خو ډیر زیات کسان دي، تقریبا 160 نفر دي. نو دا چې بیا مطلب لکه زنانه ودیږي یا هم د نارینه و د پاره په نورو ځایونو کې هغه کې ښځې کوي، نو دا د راتلونکي اولادونو د پاره ډیر مشکلات پیدا کوي، ځکه چې خدای ناخواسته مکمل یو منطقه به داسې د سترګو مشکلات سره مخ وي. نو زما په نظر باندې د ټولو نه بهتره دا ده چې کم هغه لکه په اصطلاح خیریه موسسات چې دي هغوی باید په دې برخه کې ډېره مداخله وکړي. خو نن سبا چې طبابت ډېر پرمختګ کړی نو امکان لري چې دغه ناروغي درملنه وشي، خو اکثره کم لکه ولادي افات چې دي د هغوی درملنه یو څه مشکله وي، ځکه چې دا لکه جنټیک افات دي. دغه کومه ناروغي چې دوی لکه پیدا کړې د دغې لکه په دقیق ډول باندې تشخیص ورته ونیسي.
په سترګو د دې نابینا کورنۍ ټول غړي په یو رقم نه دي، یو شمیر پکښې کسان دا زه په سترګو څه لیدلی سي او یو شمیر نورې بیا په سترګو هیڅ هم نسي لیدلی او د بل د لاس محتاج دي.
د مصنوعي ذهانت یو ستر ساینس پوه له خپلې دندې استعفا کړې. جیفري انټن وایي مصنوعي ذهانت په وحشتناک ډول پرمختګ کوي او ویره لري چې له انسانانو څخه به ټول کارونه واخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کمپیوټر ساینس پو جیفری هینټن چې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس پلندر بلل کیږي په ګوګل کمپنۍ کې له دندې استعفا وکړه او په دې توګه د مصنوعي ذهانت د خطرونو په اړه خبرداری ورکړه. ښاغلی هینټن چې د مصنوعي ذهانت د اساسي ټکنالوژۍ مخترع دی له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د مصنوعي ذهانت پرمختګونه د بشر او بشري ټولنې لپاره جدي خطرونه لري. د وویل مصنوعي ذهانت له 15 کاله پخوا سره پرتله کړئ، دا توپیر په نظر کې ونیسئ او بیا فکر وکړئ چې که په دې ډول وضعیت روان وي نو راتلونکی وحشتناک دی. د شاغلی هینټن په وینا مصنوعي ذهانت د ډیجیټل ټکنالوژۍ د سترو کمپنیو ترمنځ د سیالۍ له کبله په بېساري سرعت د پرمختګ په حال کې ده. ډېر خلک به کار له لاسه ورکړي او د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په وسیلې به بدل شي. دی ټینګار کوي ډېره سخته ده چې د مخربو کسانو له لوري د ورانکارو چارو لپاره له دې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو مخه ونیول شي. ګوګل او د چټ جی پی ټی جوړونکې کمپنۍ اوپن ای آی چې د مصنوعي ذهانت په ټکنالوژۍ کار کوي له تیر کال راهیسې د داسې سیستمونو په جوړولو کار پیل کړی چې د انټرنیټ له نړیوالې شبکې څخه ډېر زیات معلومات ترلاسه کوي او کار ورڅخه اخلي. ښاغلی هینټن وایي دا سیستمونه له دې کبله چې ډېر معلومات تحلیلولی شي د انسان ذهن ورپسې نشي رسېدی او شایي کوم کار چې مصنوعي ذهانت کوي د انسان د ماسخو تر وړتیا ډېر شوي. د جیفری هینټن په باور مصنوعي ذهانت به له انسان هم سخت او هم آسانه کارونه واخلي. د سشکال په مارچ میاشت کې ایلن ماسک او د ټکنالوژۍ د یو شمېر نورو سترو شرکتونو خاوندانو اعلان وکړ چې د مصنوعي ذهانت د پراختیا چارې دي تر یوې مودې پورې ودرول شي.
ازادي راډیو ته واغیست. بیا هم یو جالب ټکنالوژي په اړه رپورت لرو، دا چې ګوګل په یوې نوې ټکنالوژي کار پیل کړی چې په ایمیل او نورو برخو کې مو د پاسورډ لاړتیا خلاصوي. دا چې دا څنګه کار کوي په دغه رپورت کې به جزئیات واورو.
ګوګل د پاس کی په نوم له یوې نوې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو دې ته نږدې شوی چې د پاسورډ اړتیا پای ته ورسوي. ډېر خلک له پاسورډ په دې په تکلیف دي چې هېری شي او یا یې دومره ساده جوړوي چې نور یې په اسانه موندلی شي. له کله چې ایمیل رامنځته شوی خلک له دوو نومونو پاسورډ او یوزر سره بلد شوي. ځینې خپل پاسورډونه په یو ځای کې لیکي، خو ځینې دومره ساده پاسورډونه انتخابوي چې هکران یې په اسانه موندلی شي. اوس ګوګل د خلکو د دې ستونزې د کمولو لپاره د یوې نوې ټکنالوژۍ په وسیله د هکرانو او درغلګرو مخه نیولې ده. که تر اوسه پورې مو له پاسورډ څخه کار اخیست، د دې ایسته به له پاسکي څخه کار اخلو. پاسکي څه شی دی؟ دا هغه سینسور ته ورته دی چې په ځینو موبایلونو کې شته او د ګوتې په نقشه موبایل پرانستل کیږي، خو په دې کې توپیر دا دی چې یوه نقشه د کاروونکي په وسیله لکه موبایل، کمپیوټر، لپټاپ او آیپاډ کې ډاونلوډ کیږي او کاپی په ګوګل کې اپلوډ کیږي. د ټکنالوژۍ ته د اپل، ګوګل او مایکروسافت له لوري په ګډه انکشاف ورکړل شوی دی او اوس د پیپال او ای بی پشان ځینې کمپنۍ ورڅخه کار اخلي. ویل شوی چې وی مودی ته اړتیا ده چې دا ټکنالوژي عامه شي او ټول خلک ورڅخه کار واخلي. خو ګوګل وای دا نوې ټکنالوژي یا پاسکی د پاسورډ د پای ته رسېدو معنا لري. د ګوګل پر اساس پاسکی لا په لومړیو پړاوونو کې دی او یوه موده وخت غواړي چې په ټولو اپلیکیشنونو او ویب سایټونو کې په پراخه پیمانه وکارول شي.
وخت په افغانستان کې 4:30 شوې د مازیګر ورزو لنډو خبرونه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پاوز له لوی درستی جنرال عاصم منیر سره کتلی. دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. متقی په پاکستان کې دی او هلته بیګا د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو او تر هغه مخکې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم ګډون کړی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي افغانستان د بشري بحران او طبیعي آفتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. د امریکا د متحدو ایالتونو د تگزاس ایالت د آلن ښار په یو شاپنګ مال کې پرون شنبه یو وسلوال سړي په ډزو سره اته کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. پولیسو وروسته دغه کس په ډزو سره وژلی دی. او د کانګو جمهوریت په جنوبي ولایت کې وو کې چارواکي وایي د سیلابونو او د ځمکې ښویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 زیات شوی دی.
د ازادي میلمه
یو غزل دی. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ټکو ګیلاسونو سره ځي. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ټکو ګیلاسونو سره ځي. وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې، د هر یو خویدلی لاسونو سره ځي. همت کوي پرتی خاورې دی هم کړي ملګرتیا، همت کوي پرتی خاورې دی هم کړي ملګرتیا. دا دوړې چې لزغلنده آسونو سره ځي. منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي، خو مینه هم له ډېرو تماسونو سره ځي. خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چې شي کم، ساړه ګوره له پیرړو لباسونو سره ځي. نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ، دوی وایي چې دا هم له اودسونو سره ځي.
د افغانستان د پیژندل شوي شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د ده په خپل آواز کې اورېده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوسمهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوي شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړونده اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نذیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو مېلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نذیر احمد نذیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږېدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږېدو نېټه ډېر وخت چا ته یاد نه وي. خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به مو پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږېدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني څه شي عمر مې اوس چې کله یادوم ډارېږم چې ولله ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو،
او مور می د ورداګو ده پلار می د لوګر دی یو څه وخت می کلی کې تیر کړی زګیدلې کابل کې ام بیا د جنگونو پر وخت کلی تتللی یو بیا می تراتم ټولګی هلته کلی کې زده کړې کړې بیرته کابل ته راغلی یم تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې یا هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړې په لیکلې بڼه
داسې و چې زما ورور زما نه مشر دی هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شیانو ډېر نه پوهېدم هغه په اووم ټولګي کې و د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو ښه شعرونه وو بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل د هغې کتاب به مې لوسته پښتو به مې لوسته نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملا اندرېده بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو یا به یو شعر لوستو یا به یوه ادبي ټوټه لوسته دغه ډېر مهم و نو په دغه صورت باندې به زه هلته یا ورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي کېدلی چې زه یې جوړ کړم نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما ووایم چې زه یې کولی شم شعر ولیکم بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه بیا وروسته چې کابل ته راغلم بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده هغې ته ورغلم په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست نوم یې واخیست خو شعر نوبت راته ونه رسید خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ما ته هغه خبره نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی خو شعر مې ډېر لیکلی
مننه نظیر صاحب ستاسو په لیکنو ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ماشومان لرئ په کوم ځای کې اوسیږئ
و واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم اشرف مې مشر زوی دی اسرا مې کشره لور ده او میرمن مې هم ژورنالیست ده او بلجیم کې ژوند کوم
دا سمه اوریدلی نظیر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنس په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنس کرخه راکش سوې ده سرحدي کرخه همداسې ده
او زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه یې سره توپیر دي په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد دی زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 500 متره هې خواته بل هیواد هالنډ شروع کېږي زه په بلجیم خبره کې اوسېږم خو د دې تر څنګ کله کله مې وځوروي خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې تر منځ ستونزه نه وي اوس موږ ګورو چې یو کله که کوم شان چې په یوه خوا کې امکاناتې ښه وي که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي هغې هېواد ته ځو او کوم چې دې هېواد کې وي دې ته ځو نو داسې ځای کې اوسېږو کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي هم د خفګان او هم د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هېوادونه هم دغسې حالت ته ورسېږي البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې
د موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي خو زر به هغه د قلم څوکې ته نه راځي دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی خو تر اوسه پورې به نه وم توانېدلی یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم کېدی شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ که څه هم د هالند د سرحد په 500 متره کې ژوند کوئ او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ کار مو په کوم ځای کې دی
کار مې په بلجیم کې دی خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی کار ته کله کله او بایسکل باندې زما موټر کې ترین کې ټولو کې زما خو کار می د مهاجر وزارت سره د عدالت د هغه کسان هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې د څوارلسونه تر اتلسو کلونه پورې دي د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه چې د هغوی سره کار دی چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکی ځوانانو کې ډیری افغانان دي نیمایي نه زیات افغانان دي نیمایي شاوخوا افغانان دي نور د سومالی سوریه او عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ اغه افغانان وینه یو خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښته ده.
و زه تقریبا ټول ورځ مو زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډیر افغانان اغه کورنۍ ولم دي او اغه کسان چې عمرونه د اتلسونه لوړم دي او اغه کسان چې زموږه مربوط راځي زموږه د برخې مربوط راځي چې اتلسونه ټیټ دي ټول ورځ د یوې سره په تماس کې او ما خبرې ورسره کوم ځینې واقعیان چې مایوس وي او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم داسې درسونه دي چې تقریبا یوه ورځنی دوه ورځنی پروګرامونه دي دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په څه حالت کې وي په لارو کې په څه ستونزو کې مخ کېږي دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني ژبه نه وي وطن نه وایي د کورنۍ نه لرې والی څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي او دوی هغه کوم هدف چې دی که چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي پروګرامونه ورته نیسئ دا ستاسو مطلب دی؟
دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ برخې دي لکه د زده کړو برخه ده دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم دا د موږ بیخي د کار برخه ده زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره د ټولو دپاره د درس مسله ده او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د اتلسونه ټیټ دي د هغوی هڅول دي ژوند ته زده کړو ته د دوی د ستونزو اورېدل دي څه برخه کې ستونزه لري موږ څه کولی شو بلجیم حکومت ورته څه کولی شي کوم امکانات موجود دي که نه یوه خو یې هغه د پناه اخیستو پروسه ده هغه یې بېله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو ستونزې څه دي څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو زده کړو ته په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ
و دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي یو د سرسلی برخه کار کوي یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلف او هیوادونو کډوال را سره دي او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیرسنه لپاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر څوارلسونه لوړ عمر تنکی ځوانان را سره دي بغې کې نجونې هلکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي د افغانستان سوریه عراق سومالی اریتریا د دې برخو هیوادونو کسان دي
دا خو ماشومان دي له اتلسو کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونې د کالکان دا په ماشومانو کې راځي دوی خو به هر یو کیسې لري ډېرې به یې ډېرې دردونکې کیسې لري دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي
ما ډېر وخت ځوروي کله کله دومره وځورېږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي موږ چې وایي کور ته ولاړ شو د هر څه ویروو ځکه زموږ شخصي ژوند باید شروع شي خو زه کله کله ډېر ځورېږم زه نه پوهېږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې زه نشم ترې لرې کېدای یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیز مسلې وي ما ډیر ځوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم وخت ورته ورکوم. زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم دوی باور ترلاسه کړم دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې وروسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی راسره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و هغې د هېڅ کس سره رشه درشه نه درلوده. ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کول او د باندې نه راووت. ما واورید، ټولې خبرې مې واورېدې. وروسته یې په ما باور پیدا کړ، د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه. هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې، د فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و او دوی دا کولی شوه چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده د ده زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ. روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی د بلژینیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته وی وایي، ستونزې راته ووایي، د لارې کیسې راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت یې دوی کیسه نشي کولی. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسې دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلي دي، ستونزو نه مځان راایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته رارسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لري. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوه، نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې مهوارولی شو. هغلته م چې دومره همت کړی دی، دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم، بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لرئ چې دا کیسې ټولې ولیکئ؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا وه چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده. ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد. که نه ما کامرا راسره وه کېمېښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې، دا د سندرو سره مینه لري. را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو، د سینما ته مې را وست. ما راشه ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم، بېرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، دی د مرکې په نمایي کې په ژړا شو. که نه وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي دوی نشي کولی وړاندیز. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو، زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یو داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو، هر شیبه لطافت سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمن سره خبرې کوي. غواړم درنه وپوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډېره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېری وړې یادښتونه دي او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما او خو تر ډېره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی او کومو مواد ورته ټول کړی که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته ووایاست د څه شي په باب به وي؟ البته تاسو خو ویلې چې دا به ستاسو د ژوند داستان وي، مګر لږ نور شرح یې هم ورکړئ چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکل صاحب، دا ناول د دوو برخو نه شروع کی، دوه برخې خپله ټول کې راځي. یوه برخه هغه ده په ما باندې تیر شوي، هغه څه دي هغه مې راخیستي د ماشومتوب نه شروع دی. یوه برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده تر سره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغسې انسان واوسېږم چې څنګه مې غوښتل. کېدلی شي دا یو بل ډول وي، کېدلی شي، خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو کنه، دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسېږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي، دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی کنه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسېږم.
څومره لیکل شوی
دا؟ هغه به ما ته نه دي معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم، خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا راسره ونه کړي، هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅښي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دا د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکلی چې د توس پکې ولاړ یم، دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مروریږي دا برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینې مسلې راشي، زه وتوانېږم چې یاره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کېدلی شي ډېر زر شي، کېدلی شي میاشتې وخت ونیسي. هیله لرم چې زر یې بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډېره برخه زما نظمونه دي، نظمونه زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کېږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل، پسرلی به چې شو موږ به نوي کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلی ته څنګه خوشحاله کېدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلي دي، زما خپله تجربې دي تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته ووایاست.
آزاد شاعري چې کوم په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیزه ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربند لغتونه پکې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثلا مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زېږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کېږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلاره نه دی پیدا که نه. دا د نسل پر اساس باندې که نه د اوسني ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راوزي او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي، او یا ریک پرې راشي یا توپان پرې راشي او د خپل سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروي.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی: وای زمې کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نه کړم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. زمې کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نه کړم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي، زمې کتاب کې جنگی تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر جنرال مارشال د پوځ سر قومندان نه پرېږدم. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عمله ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تنار ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ. Yeah.